ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی روانه خبرونه کې به تاسو په پاکستان کې روان په سیاسي حالات باندې نیخ پنې په حال د اسلام آباد نه اوري ول هر څه مخ کې خبره د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او وسلوالو پر رد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتې دي چې په ضلع کې دي د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونو یې تېره ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او وسلوالو پر رد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. په غونډه کې برخه لرونکي یوې سرچینی د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته لږه شیبه مخکې وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجوم د قومي اسمبلی دغه غونډې ته وویل چې د وسلوالو پر رد به هدفي عملیات کیږي او د بشپړ عملیاتو په اړه رواني ګنګوسې یې ناسمې وبللې. سرچینی زیاته کړه چې پوځي مشرتابه تیر کال د پاکستان طالبانو سره خبرې اترې یو ناسم ګام وبللو او ټینګار یې وکړ چې د وسلوالو سره به خبرې اترې په مستقبل کې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو د پوځي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې وکړې او اندېښنې یې څرګندې کړې. د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ غونډې ته وویل چې په تیرو وختونو کې په عملیاتو کې ګڼ خلک کډوال شول او ښارونه وران شول خو ناامني ختمه نه شوه. د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانیسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار سوات کې په مکمله توګه چارسده مومن خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. دا مهال پاکستان او افغانستان یوازینی هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم شتون لري. د پاکستان د سپریم کورټ اته کسیده بنچ ویلي چې هغه قانوني مسوده د نه عملي کیږي چې پارلمان د چیف جسټس د واک بیا ټاکلو په مخه منظوره کړې ده. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ بنچ پرون د مسودې پر ضد د درو درخواستونو اوریدنه وکړه او بیا یې 7 وروستو امر خپور کړ چې پکې راغلي دي چې پارلماني بل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیم یو لوی مداخلې ښکارندوی کوي نو ځکه یې که ولسمشر لاسلیک هم کړي نه دی عملي کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې متحده عربی اماراتو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته تصدیق کړی چې پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي. د خزانه وزیر د اپریل په 14مه په ټوټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې متحده عربی اماراتو IMF ته تصدیق کړی چې د دواړخې د مرستې په بنیاد پاکستان ته دا رقم ورکوي. آزادو سرچینو د اسحاق ډار د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. اسحاق ډار لیکلي چې د پاکستان مرکزی بینک د دغو پیسو په حواله د اړینې کاغذي کاروایۍ لپاره د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتې دي چې په ضلع کې دي د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې وویل چې د پخوانو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د درپخیلو یو مشر ملک میرقادر خان د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو انتظامیې ته ویلي دي چې د ځمکو د لانجو د هوارۍ هغه پرېکړې دي عملي کړي چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګړېدو مخکې د فرنټیر کرایم ریګولیشن یا FCR له قانون سره سمې شوې وي. د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت ویلي دي چې په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي له کبله تر اکثر مخکې سرکاري کارکوونکو ته د روانې میاشت تنخواګانې نشي ورکولی. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې غونډه وشوه. تر هغې وروسته د مالیې وزارت ځانګړي سلاکار حمایت الله خبري غونډې ته وویل چې په خزانه کې دومره پیسې نشته چې تر ټاکلي وخت مخکې د اپریل میاشت تنخواګانې ورکړي. د مالیې وزارت یو چارواکي د رسنو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله مشال لیډیو ته وویل اوسنو پخوانو سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او تقاعد لپاره 15 سلویخت ارب روپی په کار دي، خو په خزانه کې یوازې 15 ارب روپی پرتی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې د افغانستان خوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متقی پرون په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګوندو هیوادونو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت یې د وسوالو پر ضد یې اقداماتو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي. موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
متقی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې پرون د روس، چین، پاکستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سمرقند د غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پراختیا اندېښنه وښوده. د اوکراین پوز ویلی ځواکونو یې تیره ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو دفتر د اپریل په 14 په خپل ودني راپور کې وویل دښمن یې د ډیرو زیانونو باوجود د اوکراین د خورې د نیولو خپل پلانونه نه پرېږدي. په بیان کې زیاته شوی چې دا مهال د بخمود او میریانکا د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان او نیوزیلینډ ملي لوبډلې نن د شل اوریزه کرکټ لومړۍ سیالۍ کوي. د لاهور په قذافی لوبغالی کی سیالی د پیښور پر وخت د ماخوتن پر 9 او د کابل پر 8:30 بجو پیلېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبري غړی ده. زه تاسو قربا مجید بابر يم. کتر پای را تر پاتې شوی زنده مهم مطالب به هم ووري. په پاکستان کې سیاسي کړکیچ او اړې غړې ډېر زیات شوې دي چې لوجه په ټولنه کې نفاق پیدا شوی. یو کارپو وایي
موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، هغه ټیک نظر دی، هغه ټیک پرسپیکټیو دی، هغه ټیک سچویشن دی، بل پارټي چې دی هغه نیسسریلی رانګ.
په خیبر پختونخوا کې نگران حکومت وایي چې او دوی خپلو کارکونکو ته یا سرکاري کارکونکو ته د اختر نه مخکې تنخواګانې نشي ورکولی.
دونه مهنګای ده چې تنخواګانې ډېر شي. کله حکومت وایي چې را په 17 باندې ملازمینو له د اختر نه مخکې تنخوا ورکې، کله وایي مو ورکوي.
په کوهاټ کې یو ډېره تاریخي د لایبرری ودانۍ په ختمېدو په حال کې ده. یو کس وایي
اکنامک ٹاپک باندھے اور لا پر ٹاپک باندھے اور آریو ٹاپک باندھے آگے کی کتابوں موجود دی. اس دبا دا مرغا دے حکومت دا جو فیصلہ کری دا چدا لائبریری ختم.
قبائلی سیمے افغانستان اور نڑے مہم پا پام کی دا دمشال تر سنگو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر شپې تر بلکې اوس خو زموږ شپاړس ګنټې دغه یا 14 ګنټې دغه نشریات شوې دي. تاسو کولی شئ چې هر وخت تاسو د سیمې نړۍ د حالاتونو خبر شي. څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل د قومي اسمبلی هغه غونډه چې د پټو دروازو شاته وشوه او هیڅ چاته پکې اجازه نه میډیا ته چې هغه ورشي خبرې وکړي. موږ سره هم سرچینو خبرې وکړي چې په دغه غونډه کې څه وشو. خو زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې د هغه به هم ډیرو سرچینو سره خبرې شوې. ورته طاهر خان، لته طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی. د قومي اسمبلی چې دغه کمه د پټو دروازو شاته دغه غونډه وشو، ویل کېده داسې چې په دې کې صرف یوازې په امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کیږي او په خاص توګه په هغو خبرو باندې خبرې کیږي چې په دې نږدې ورځو کې داسې ګنګوسې وي چې د وسلوالو طالبانو یا د نورو وسلوالو پر ضد باندې بشپړ عملیات پیلېږي. نن په دغه غونډه کې خبرې وشوې، ستاسو څه معلومات دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زمون چې کوم معلومات دي هم دغه دي چې یوازنې موضوع چې وا په دغه ان کیمرا سیشن چې ورتوي ناسته ورتوي چې هغه کې میډیا ته اجازه نه و خبريالان نو ورغلي، نو موضوع هم دغه و چې کم حکومت فیصله کړی دا او فوج فیصله کړی دا په ملي امنیت سلامت یا په کمیټه کې چې اپریشن بکی دلته د پاکستانی طالبانو خلاف داغي بیا مخالفت شو. تیر ورځ هم دغه خبره کله چې په اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی ممبرانو محسن داول علي وزیر او د جمعیت العلماء اسلام جمال الدین د دغه اپریشن دی مخالفت وکړ، نو وزیر اعظم هم هغه وخت ناس وو او بیا په خپل باندې اعلان وکړ چې په دې موضوع به او دغه غونډه کیږي ځانګړي خصوصي غونډه چې هغه نن وشوا او د داو چې هر ممبر ته به دا اجازه وي چې هغه هر قسم پوښتنه او سوال وکړي او د فوج مشر هم دغه غونډه ته ورغلی وو او ځکه چې د تیر ورځ چې کوم باسو د ممبرانو د قبایلي ازلاونه دغه یو نقطه وه چې دوی به اجازه نه ورکوي ځکه دوی غوښتنه کوله چې مخکې کوم پرشنونه شوي دي یو خو د هغې خبره کوله چې پای کې عام خلک د دوی په نظر متاثره شي دویم دوی دا خبره کوله چې هغه خلکو ته د سزا ورکړی شي چې دوی وایي هغې اجازه ورکړې وه طالبانو ته واپس خپلو سیمو ته د راتلو او دا په خپل حکومت هم دا خبره کوي چې کله د وزیر دفاع هم دا خبره کړې وه څو ورځې وړاندې چې وسلوال کله واپس راغلی دي تیر سیکورټي اسټبلشمنت وایي د یاد کړو خواجه آصف کې وارې بیا عمران خان یادی چې هغې سره بیا تشدد زیات شوی دی نو دا موضوع وه لیکن چونکې د معلومات لا تر اوسه پورې ډېر نور بهر نه دي راغلی ممکن ده چې په راتلونکي کې نور خبر هم بار راشي خو بهرحال نقطه هم دغه وه او ممبرانو مخالفت یو ځل بیا نن کړی دی او بیا فوج مشر راغلی او هغه خپل دلایل هغې ته پیش کړي دي.
صحیح بل یو بله موضوع دا ده چې اوس لږه شیبه پس دوی بیا وایي چې یو هنګامي غونډه د قومي اسمبلی یو هنګامي غونډه بیا غوښتل کېږي د پوز مشر صاحب خلاړه خو دا اوس کوم یو کلو غونډه ده په دې کې مختلف موضوعات دي نو آیا د دې هنګامي غونډې دا ضرورت ولې پیښ شو او د دې ایجنډا په ډاګه شوې ده؟
ګوره ایجنډا خو رسمي نه اعلان شوې هنګامي غونډه ده ځکه چې دا پلان کې نه و د دې قومي اسمبلی اجلاس خو تر مې میاشت پورې ملتوي شوی هم و چې مخکې کوم اجلاس روان و دا بیا سپیکر راغوښتل ځکه چې دا وخت د پارلیمنت او د سپریم کورټ ترمن جنجال روان دی سپریم کورټ چې کوم قانون باندې پاس کړي لکه د الیکشن موضوع چې وا بیا سپریم کورټ اډر وکړي الیکشن دی شي بیا د پیسو امر کړو چې پیسې د ورکړي شي حکومت ته ورکړي هغه ونه شو کار نو قومي اسمبلی اوس دا غني بیا قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمی قانون منظور کو هغه خلاف اپیل شو پرون سپریم کورټ فیصله وکړه هغه داغه
طاهر خان طاهر خان کتا کلامی معاف نن یو بل ډیولپمنټ لمدا شو دا په میډیا کې مدا سي خبرونه دي تاسو ته معلومات چې په سپریم کورټ کې د سٹیټ بینک او د پاکستان اټارنی جنرال او د دین علاوه نور چارواکي ستر د عدالت چیف جسټس راغوختی وو دوه ججان نورم ناشته وو پاغه کی خبر او شو چې سٹیټ بینک ته سامر کړی دی چې تاسو الیکشن کمیشن ته د پنجاب کې د ټاکنو لپاره یو اشاره روپیا ورکړي دی باره کې معلومات شته
ګوره رپورټونه خوشتا یو ټلویزیون دی یو خبر تا خبر ورکړی چې دغه درې قاضیان ججان چې کم دي چې جسټس مشرې کې هغه سٹیټ بینک ته ویل چې تاسو نیخ په نیغه پیسې ورکې الیکشن کمیشن ته ځکه حکومت خو انکار کړو نو هغه موضوع دا لیکن رسمی سپریم کورټ چې اکثر داسې دغه وشي غونډې وشي نو هغې وروسته بیا لږ دا وخت ته بیان هم جاري کړي چې په هغې کې څه شیان شوي دي نو رپورټونه خو دا دي لیکن نور رپورټونه چې زیات رپورټ هغه دغه دي چې کم د سٹیټ بینک نمائنده راغلی وو نائب گورنر دغه راغلی وو دغه رنګ د خزانې وزارت چې کم چارواکي راغلي وو نو او اټارنی جنرل لوی سارنوال هم ورغلی وو او بیا دغه دی هغه ته بریفینګ ورکړی د پیسو په اړه باندې چې دغه کم نظر او کم موقف دی ځکه چې اټارنی جنرل چې کله نن سپریم کورټ ته ورته نو هغه خبریالانو ته ویلي وو چې چونکې پارلیمنت د پیسو غوښتنه چې سپریم کورټ کړې وه هغه مسترد کړې ده نو حکومت نشي کولی چې پیسې ورکړي لکه جنجال روان دی نو ځکه چې
ډېر مننه طاهر خان او دغه جنجال څه دی او د آئینی خبرې څه دي د پښتونخوا د پښتونخوا بار کونسل د پښتونخوا بار کونسل مشر نور عالم خان ایډوکیټ دا مهال موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی هغه نه به آئینی پوښتنې کوو نور عالم خان صاحب ستړي مشي په خیر هغې مشال ریډیو لایو خپرونې ته دا چې موجوده کم حال روان دی نور عالم صاحب ستاسو په نظر باندې په دې موجوده حالاتو کې تاسو ګڼئ چې یاره د سپریم کورټ او د پاکستان د پارلیمان چې کم دریز دی کمه خوا دا آئین سره تړلې خبرې کوي او کومه خوا دا آئین نه پرته خبره کوي
دا دي چې بعضي قوتونه واړي چې څنګه پارلیمنت چې دی ربر سټیم کو پولیټیشن چې دی د اغیب هغه چې دی خلکو کې د اغیب اعتماد ختم کو اوس چې دی دا یو سیویلین اداره پاتې دا سپریم کورټ چې د خلکو ټوله نظر په سپریم کورټ باندې چې دا یو داسې اداره ده چې په هغه کې چې دی په کار و چې انصاف د پاره د عوام انصاف د پاره او نورو کارونو د پاره چې په دې باندې اعتماد او خود موجوده چې کم کرایسیس را روان دي نو هغه کې داسې شو چې هغه اداره یو خو پہله چې دې سیاسي ایشو کار دي چې په پارلیمنت کې حل شوی پارلیمنتریان چې دې خپل مسلې په پارلیمنت کې حل کولې دې چې دې ټول مسلې راوړې د پاناما نواله تر اوسه پورې هغه چې دې آی چې دې سپریم کورټ تر راوړې نو سپریم کورټ چې بنیادی کم کار دي د عوام اصلاح بهبود د پر د انصاف د پر معاشره کې انصاف قائمولو د پاره نو هغه د اخی کې چې دې هغه بار نه لري او سیاسي ایشوز کې رالو نو دې سره اوس دا شی شو چې په سوشل میډیا باندې کوم یو شو شی و دې
نورعالم خان صاحب تاسو خو نورعالم خان صاحب تاسو قانون پوهه او د آئین د هر شقنم خبرې په دې موجوده وخت کې د پاکستان د پارلیمان لخوا چې کوم دری درامن سکیږي او بیا د ستر عدالت لخوا چې پر لپسې بنچونه جوړول کیږي آیا دا آئینی لاری دی کنا دا د آئین نه سرغړونه ده د آئین خلاف ورزی ده دواړه ادارې د قانون او آئین مطابق ادارې دی او په کار ده چې د قانون او آئین مطابق خپل ګامونه پورته کی ستاسو په نظر کومه خوا د آئین نه سرغړونه کوي کومه خوا د آئین نه پرته روانه ده د آئین نه لری روانه ده
دا د چې وګوره په آئین مطابق چې پارلیمنت چې تا سپریم دی او پارلیمنت چې دې دې چې دې آئین جوړ کړي هغه آئین کې چې دې سپریم کورټ ته تحفظ ورکړي چې دا به یو اداره آزاد اداره به د هغه هر فیصله به چې دې حکومت منی دا چې دې سپریم کورټ او د سپریم کورټ به عزت کیږي د دې د هر فیصله به عزت کیږي په موجوده وخت کې چې دې بیا د آئین لاندې قانون سازیان شوی دي او سپریم یغه چې دې لا چې دا هغه آئین دی اوس په دې وخت کې چې دې تاسو چې وګورئ نو یو بل سره چې په جګړه دي دوه ادارې نو په هغه دوران کې چې کم شیزونه کیږي هغه غلط دي نمبر 1 چې دا چې دې د سپریم کورټ خپل چې دې بایلاز دي چې په 1980 کې جوړ شوی دي د هغه مطابق چې دې دی چې دې دا شیزونه چې دې فیصله کول شي ته چرته سپریم کورټ کې ټول ججان په یو پیج باندې نو هغه دا فیصله کول شي چې سو موټو په پکم کې سنو کې اخیستل کیږي چې کم دې کې د عوامو چې دې
فلاوی د عوامو ګټه
عوامو د تحفظ او دیمه یې چې بینچونه به څنګه جوړیږي په بینچونو کې به سو کې نه کم کې سنو به سره لګي د پیونی جج یا د مشر قاضی چې دی د اختیارات دي دا ټول شیزونه چې دی دا دي چې دی په سپریم کورټ چې کوم روټ دی پاره کې کول شي
موجود دی
هغه د پاره پارلیمنت
نور عالم صاحب اوس دا محل پارلیمنت چې نورالم صاحب دا محال چې مونږ ګورو دا محال دواړه خواوې دا غنی چې مونږ صحیح یو د وخت کې د دې مسلې وی اوټینګ انګریزي کې چې ورته وی وی اوټ څه دی لکه د دې جنجال نه د دې بحران نه وسنګ وزو
د دې بحران نه په دې باندې وزو چې په دې کې بچی چې ما تک مخکاری نو په جوډیشل مارشال لا چې دې را روانه ده په هغه کې به چې دې د آئین چې دې په هغه باندې عمل کولو لپاره چې دې جو قاضي پر مخی کیږي او هغه به چې دې آئین مطابق چې دې ټول ادارې چې دې چې په خپل طریقې سره کار وکړي دې نه علاوه بل غنښت د مشر
قاضي
ملاقاتونه شوي دي
په دې به خبره ختم کو تاسو ډیره خبره وکړه چې جوډیشل مارشال را روانه ده نو آیا دا یو آئینی قدم دے دا خوم یو غیر آئینی قدم دے
نجی دا چھ دے آئین کے دا چھ اغشت دے چکم دے کہ حکومتی انتظامات چھ دے اگا نہ چلے گی تو حکومت چھ دے اگا دا آئین مطابق کار نہ کی یا پارلیمنٹ چھ دے اولے گی غیرتا سپریم کورٹ تو اولے گی ریفرن مشر قاضی خلاف اگا حالاتو کی چھ دے دویم قاضی تا چھ دے اختیار ور کی چې حالات دا شیندي چې د آئین مطابق نه چلےږي او ته چې د حالات چې د آئین مطابق چلولو لپاره مونږ ته تا اختیار درکو په هغه بنیاد باندې چې
لند غونته کراته وای نور عالم صاحب لند غونته راغته وای دا قاضي به څوک ټاکي یا دا به سپریم کورټ نه ټاکل کیږي کدا به حکومت ټاکي دا به څوک ټاکي
دا به سپریم کورټ نه ټاکل کیږي چې ان کې چرته د مشر قاضي خلاف چې دی ریفرنس راشي نو پر ریفرنس کې چې دی یا چې دی دویم قاضي ته چې دی اختیار ورکی اپا کی کینی او د پاکستان د سلور صوبو چې کم مشران چې جسټس دی درې صوبو اپا کی کینی او جوډیشل کونسل چې دی هغه چې دی اسټابلیش او چې چا خلاف چې دی حکومت ریفرنس را لګلی اپا کی نشي کیناته په داسې حالاتو کې چې دی بیا چې دی او دا چې دی جوډیشل مارشل اپ
صحیح ډیر ډیر مننه نور عالم خان صاحب د مشالې سره د خبرو د
پاره
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال لريو ته وګورئ او دونکو د معمول نشریات ترازو په پاکستان کې په ورستو میاشتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. له دې پرته د یو شمېر رسنو، حکومتي چارواکو او د عدالتونو د قاضیانو ترمنځ هم اختلافات په ډاګه دي چې له کبله یې د ولس نظر هم ویشل شوی. شنونکي وایي د لوی اختلافاتو له کبله د مکالمې فرهنګ هم زیانمن شوی او ځینې خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنګ کوي. په ټولنه کې د دې ډول ویش او اختلافاتو لاملونه څه دي او مخنیوی څنګه شونی دی؟ فرخند یاسد دا پښتنه له شنونکو کړي دا او راپورې برابر
سیړونکو وای په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده. که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفې څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رای سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثه کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل چې دي، یو خدای دې چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې دغه بل قسم کې دي چې کی خو هغه عمر شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوو. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، هغه ټیک نظر دی، هغه ټیک پرسپکټیو دی، هغه ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زموږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه داسې تربیت نه دي شوی. کنه چې موبایل
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پر غړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوې ده.
بیا د کشانتي مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې استاد عزت ختم شوی دی او دا هغه خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته. چې پوهنه ورکولو والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولي دا سوسایټي ملټرایز دم کړه، ریډیکلایز دم کا، ستا سیکورټی ایزیشن مین کنسرن، ستا سوسایټي اومده کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي اومده کا چینجز او کتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ او کتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډم شو او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي. نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او د ریډیکل
سیون کی دا هم وای په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسم رویو له وجې ټولنه تقسیم شوی او دغه په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم جوړ اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وای په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار د یو ماشوم تعلیم او تربیت تربیت تا زیاد پام وکړي.
بده برغه زمون تعلیم د پیسو سره داسې وتړل شو چې استاد د خپل تنخې سره د خپل انکریمنت سره کار دي، د خپل مراعات سره کار دي. دې سره کار دي چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شرون کې دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونې خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپیګنډې خپرول او یا یې برخه جوړېدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اپریل په 14مه یعنی نن د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات، چارسده، مومند، خیبر او د افغان کډوالو په کیمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. د کمپاین په اړه نور حال له پیښوره زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وویل چې تر 14 اپریل به دوام لري او دې کې به د 3 میلیونه نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دغه کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانې وایي روژه کې کور په کور ګرځېدل ډېر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډېره لرې لرې وي. پولیو ساس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړې چې نوم به نه اخلي. دی وایي
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډېر زیات لري لري او پټي دي، شړې دي، دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېرې ډېرې فاصلې دي ورته. او څه زمونږ چې د آرمي او د کینټ والا ایریا، د ایرفورس والا ایریا ده، نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزله دي، سلور سلور دي او فلیټونه دي، هغه ته ختل کوزیدل ډېره زیاته ګراني. هغه ته
ډول خیبر پښتونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوسټ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. لدوی امنیت لپاره پورته کړل شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانه یا نارینه اهلکارانو د ستونزو په اړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري، گورنر خیبر پښتونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضې کسانو ذاتو اظهار کړنو په دې کې چیف سیکرټری صاحب او د وزیر اعلی صاحب او د گورنر صاحب دی مختلف موکو باندې میټینګونه شوې دي. کوم چې پولی ورک کړی دا مکمل توګه باندې دی رضامند دي او ان شاء الله چې د سیکسمه په خبره مخه ته ناراضي
نو وړي وای د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ضلعو کې 12,000 نه سیوا تربیه شوی کسانو ټیم جوړ کړل شوی دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزره امنیتی اهلکاران هم پځې کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې اند پولیو پروګرام د پان تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورټ وی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې 40 کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومتي او د غشن د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوی دي چې پکې د پولیو ساسکي ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
نړۍ سیمه او پاکستان کې څر روان دي. د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. په غونډه کې برخه لرونکي یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته لږه شیبه مخکې وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال ندیم انجوم د قومي اسمبلی دغه غونډې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کیږي او د بشپړ عملیاتو په اړه رواني ګنګوسې ناسمې وبللې. سرچینې زیاته کړه چې پوځي مشرتابه تیر کال د پاکستاني طالبانو سره خبرې اترې یو ناسم ګام وبلل او ټینګار یې وکړ چې د وسلوالو سره به خبرې اترې چرم نه کیږي. د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پلان څخه د پیښور کمیشن محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. ویان د کمپاین به د اپریل تر 13مې روان وي او پکې به د 3 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار وایي چې متحد عربی اماراتو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته تصدیق کړی چې پاکستان ته یو ارب ډالر ورکوي. د شمالي وزیرستان د درپخېلو مشرانو له انتظامي غوښتنې دي چې په ضلعه کې د ځمکو د لانجو د هوارۍ ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې وویل چې د پخوانو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د خیبر پختونخوا لن محلي حکومت ویلي چې په خزانه کې د کافي پیسو نشتوالي له کبله تر اختر مخکې سرکاري کارکوونکو ته د روانې میاشت تنخواګانې نشي ورکولی. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې غونډه هم وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خبره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متکی پرون په سمرقند کې دا خبره وکړه. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه یې تېره ورځ په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د روسي ځواکونو یو کم 50 بریدونه په شا تمبولي. او د پاکستان او نیوزیلینډ ملي لوبډلې نن د شلوري د کرکټ لومړی سیالۍ کوي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا لن محلي حکومت ویلي په خزانه کې د کافي پیسو نشټوالي د کبله د دل تر اختر مخکې سرکاري کارکونکو ته تنخواګانې نشي ورکولای. تیر ماښام د مالی وزارت ځانګړي سلاکار په پیښور کې خبري غونډه ته وویل. د نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې په غونډه کې پر همدې خبري غور وشو چې آیا حکومت د اپریل میاشت تنخوا تر ټاکلي وخت مخکې ورکولای شي او کنه. د خیبر پختونخوا سرکاري نوکران وایي وار له مخه ګراني ځپلې دي او که تنخوا ترلاسه نه کړي نو د اختر تیاری نشي کولای. په دې تفصیل شبیر جان نورو.
د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا نگران کابینې خصوصي غونډه د وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې په یو پوینټ ایجنډا شوې چې د روانې اپریل میاشت د اختر لپاره تنخواګانې او پنشنې سرکاري ملازمینو ته د ورکولو جوګه دي او کنه. خو د دغې غونډې وروسته د خزانې خصوصي مشیر حمت الله ماخام سیکرټریټ کې خبرې غونډې ته وویل چې خزانه کې دومره پیسې نشته چې اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکړي. د خزانې محکمې او چارواکي د نوم نه ښودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د سوبې ټولې تنخواګانې او پنشنې دا وخت د یو میاشت 540 روپۍ دي کوم چې دا وخت دوی سره نشته دي. دوی زیاتوي چې د هسپتالونو یا MTIs تنخواګانې نور ضرورتونه د بیټي لپاره پنګې سرکاري سکولونو کې ویړیا کتابونه او صبح کې د ویړیا اړو ورکول د ځان له د 540 روپو نه سیوا جوړیږي او دا وخت دوی سره د 15 روپو نه هم کمې پیسې دي. دوی وایي مرکزی حکومت ولا خپل برخه پنګه نه تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې پوره ورکړی او نه اوس ورکوي. وزیاتوي چې راتلونکي مې میاشت کې به په خپل وخت ټولې تنخواګانې ورکړي. خو سرکاري محکمو کې کارکونکي وایي چې وړاندې نه ګرانې ځپلې دي. د پاس روژه او اختر نه خپل وړه سرنګ په دې پوه کړي چې سرکار په خزانه کې پیسې نشته دي. جاوید محمود چې د تعلیم محکمه کې یو ملازم دی مشال لیډو ته وایي
دونه مهنګۍ ده چې څه تنخواګانې لیډ شي. کله حکومت وایي چې را په 17 باندې ملازمینو له د اختر نه مخکې تنخوا ورکې کله وي مو ورکوي. موږ خو به خیر دی په زړو کپڑو کې به ګرځو خو دا ماشومان چې موږ سره خوا کې چم گراوند کې داسې مالدار ماشومان چې هغه به دا وړکی اختر جامه فیزار نه میچولي او زموږ بچو به زړه اچولي، نو آیا دغه ټیم زموږ پر بچو په زړه دیریږي؟
پېښور سیکرټ کې د انفارمیشن ټکنالوژي افسرانو د سازمان مشر حبیب الله وایي کتیر حکومت وو او کدا اوسانی ټوله د فنډونو جړه کوي او ځپل کیږي پکې سرکاري ملازمین.
د سرکاري نوکری نه اوس بالکل د غریب فایده جوړ شوی دی چې سر پټو نخپی ښکاري، که خپې پټو نو سر ښکاري. هیڅ لار نشته، د خوار سړی سره جایداد شته نه، د چا کاروبارونه شته. او موږ خو ټول عمر لکه انویسټ کړ خپل په دې سرکاري نوکر چې دی که نه، زه خپل ځان یاد کړم، نو ما خو 30 کاله 1.5 کاله سرکاري نوکری وکړه، نو ځکه اوس بل څه شروع کوم نو دا ډېر لیټ یم، نو زموږ خو ټول سترګې دي تنخواه ته چې یاره تنخواه به راځي، زه به پیدا بچو کپڑے به برابروم، فیسونه به جمع کوم، کچرته به تګ را تګ کیږي، مړی ژوندی به کیږي، او جماعت د اختر کپڑے کنه، لکه یو خو د دنیا یو مسله خونه ده کنه یار، چې هغه کوم ریګولر حکومت نو هغه مر وخت به په خورې په خلې راخلې چې رسنیشته اوسې د کیرټیکر راغې دیمه خدانه خالی ده.
دا چې کوم داسې بنیادی اسباب دي چې خیبر پښتونخوا کې سرکار سره اختر تنخواګان او پنشنونو لپاره پیسې هم نشته. نو پېښور کې خبریال ارشد عزیز ملک مشال لیډو ته وایي چې مرکز ته دا وخت د خیبر پښتونخوا په اربونو روپۍ بقایا جات دي، د اوبو، د بجلی، د تیلو، د ګیس او د غرنګ قبایلي زلو لپاره د ورګډېدو وروسته چې کوم ژمنه شوې وي هغه هم پوره نه دي ورکړی شوی.
اصل کې صوبې ته وفاق نه چې کوم فنډز ملاویږي، تیر یو کال نه دا فنډونه چې کوم دی هغه کم ملاویږي. دې ټایم کې تقریبا 110 ارب روپۍ چې کوم دی دوی ته دې میاشت کې پکار دي، هغه کې سمپل دا دی چې 45 ارب دوی ته پکار دي تنخواونو لپاره چې کوم دوی د اختر تنخواه یادې. دویم دا دی چې اوس فیډرل ګورنمنټ ته دوی چې کوم دی 238 ارب روپۍ پاتې دي، دا بقایا جات دي. هغه کا این ایف سی ایوارڈ کې پیسې دي، کا نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کی هغه دي، بل دا چې غټ خبر دا دی چې 144 ارب خو صرف هغه دي چې کوم فاٹا کې دی پلیجز کړیو چې مونږ به دا ورکو، دا فاٹا فنڈ هم پورا نه راځي.
پاکستان کې هر کال کله چې اخترونه د میاشتې اخر لسیزه کې راځي، نو حکومت ټول سرکاري نوکرانو او پنشنیانو ته د پوره میاشت او د اختر وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف واقعي ملازمینو او پنشنیانو ته د اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکولو اعلان کړی دی، او د خزانه وفاقي وزیر ته زر تازه انتظامات کولو ویلي دي. امکان څرګندېږي چې په پاکستان کې وړوکي اختر تر روانې میاشتې په 2 اعلان شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اودونکو، تیر کال چې د پېښور های کورټ د یوې ښځې په حق کې فیصله وکړه او د هغې بهرنۍ میړه ته یې د پاکستان د شهریت ورکولو امر وکړ، نو په هغه عدالت کې ګڼو خلکو ورته درخواستونه دایر کړل. وکیل مهوش محب کاکا خیلی پرون مشال لیډو ته وویل ښځو په درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت دې د هغوی بهرنیو مړونو ته د هم د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړي. په پاکستان کې د 1950 زیږدیز کال د شهریت له قانون سره سم که یو سړی له بهرنۍ ښځې سره واده وکړي، نو ښځه د پاکستان وګړیتوب اسناد ترلاسه کولای شي. نور تفصیل زمونږ همکار ملیح امیرزاده وړاندې.
د پاکستانیو ښځو لخوا وروسته له هغې د خپل غیر ملکي خاوندانو لپاره د پاکستاني شهریت درخواستونه زیات شوي چې په 2022 کې د پېښور هایکورټ د یوې پاکستاني میرمن افغان خاوند ته د شهریت ورکولو پریکړه وکړه. د پېښور سمینا روحي د 2021 په ډسمبر کې پاکستان سټیزنشپ اکټ کال 1950 په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړو. د هغه قانون د سیکشن 10 لاندې که یو پاکستانی سړی د یوې غیر ملکی ښځې سره واده وکړي، نو پاکستانی شهریت ورته ملاویږي، خو د یوې پاکستانی ښځې خاوند پاکستانی شهریت نشي اخیستی. مهوش محب کاکا خیل د هغه پاکستانی ښځې وکیله وه چې د خپل افغان خاوند د شهریت لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او عدالت یې په حق کې فیصله واوروله. هغې د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د کیس تر فیصلې وروسته دا مهال ګڼ درخواستونه ورکړل شوي دي چې پکې خزې د خاوندانو لپاره د پاکستان شهریت غواړي.
اوس ریسنت زما یو کیس کې فیصله رااله، اکدم یو د کیسونو باران چالو شو چې کله دا مسرت هلالي فیصله وکړه چې بيدا کو یو خزا فورنر سړی سره واده کوي، نو هغه فورنر سړی له سټیزنشپ ورکوي. نو اوس دومره ډېر کیسونه شو چې څومره خزو یو فورنر سړی سره واده کړو، نو هغه ټولو دلته په های کورټ کې پټیشن جمع کړل چې زموږ خاوندانو ته د سټیزنشپ ورکړی شي. او دا د لاست ایئر فیصله وه، او هغه فیصله نه پس اوسه پورې د دې کیسونو لگا تعداد ډیر زیات شوی دو صرف د کی افغانستان نه اوم تعلق لري سړی دا فلسطین نم لري ایران نم لري
تیر کال د پیښور های کورټ دوه کسیزه جرګه کې درخواست منلې او وفاقي حکومت ته نوټیس لګلو دا غا کیس اوریدنه جسټیس لال جان خټک او جسټیس مسرت هلالي کوله چې د قضیه په حق کې فیصله واوروله مهوش محب کا خیل ویل په افغانستان کې د شورویانو تر یرغل وروسته ډیری افغان کورنۍ په پاکستان کې آباد شوې او هلته د کډوالې ژوند پیل کړ پر دې مهال د غنو افغان کډوالو او پاکستانیانو ترمنځ ودونه وشو چې دا مهال د زرګونو پښمیر کې پاکستاني خزې د دې مسلې سره مخامخ دي هم ورته خبره له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ هم مشال ریډیو ته وکړه نوموړي افسوس څرګند کړ چې ولې دغه مسله تر اوسه موجوده ده محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان سټیزنشپ اکټ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي چې د لرې کولو په موخه یې دوه وارې په اسمبلی کې یوه قانوني مسوده راوړه خو نامنظوره شوه خو نوموړي وویل په نږدې ورځو کې بیا کوشش کوي چې په دې هڅه کې کامیاب شي او دغه مسله حل شي
دا پسنفی امتیاز دی پک پر کې ډیر زیات پدې کې ډیر په خارا دا خبر لیکل شوې ده چې یو پاکستانی سړی چې نشنلټی د بل ملکی هغه سره وادو کې نو هغه خزه ته بیا د پاکستان سټیزنشپ ملایوي خو که یو پاکستانی خزه چرته بارني سړی سره وادو کې نو هغه سړی ته بیا حق نه ملایوي دا ډیر زیات جنډر ډیسکریمینیټ باندې پدې باندې وځل په ما کمی سملې کې بل راوړو یو ظلم هغه ریجیکټ کړو مناسبه وجه نه واخوله ما بیا په کې لګ خپل منورینګ وکړو ډېر لګ ووټونو باندې هغه بل پاس نشو او زما ورته راشته ایم سره په دراوونو ورته کې یو ځل بیا ما بل ترونکی لګ دلته حالات هم بدل شوی دي مو چانسز شتم نو امید مده چې دې ځل به په دې کې مون کامیاب شو
په خبر پښتونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د شغورنې ادارې محتسبې او د بشري حقوقو مبارزې رخشنده ناز مشال ریډیو ټول دغه مسله باندې دی هم په بیا بیا خبري کړې دي خو تر اوسه یې سهل نه دی راغلی
پاکستان میں ایک دو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہائیلی پولیٹیکل
په پاکستان کې یو یا دو کیسونو کې د سیاسي اثر او رسوخ په بنیاد شهریت ورکړل شوی دی غنی په دغه مسله خو د پاکستان د خزو قومي کمیشن یو درخواست جمع کړی و چې وفاقي شری عدالت یې هم حمایت کړی وو هغه ویلی وو چې دا د خزو حق دی چې خوندانو ته شهریت ملاو شي خو د بهرنیو چارو وزارت باغی ډیر اوږد ثواب ورکړی وو نو دا ډیره غټه مسله ده چې یوازې دلته نه ده بلکې د شپږو وو اسلامي هیوادونو په قانون کې هم دا مسله موجوده ده
وهاں پر بھی جو وائفز ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نیشنلٹی نہیں لے سکتی
وفاقی شرعی عدالت په 2001 کال کې د پاکستان سټیزنشپ اکټ د جاجا خستو لپاره از خود نوټیس اخستیو عدالت کتل چې آیا دغه قانون لسم شک د اسلام جمهوری اقدارو برابرۍ او ټولنیز انصاف خلاف دی که څنګه وفاقی شرعی عدالت هغه وخت معاملې اوریدنې وروسته دغه قانون د پاکستان د آئین او لنډیوالو قوانینو خلاف بللیو وفاقی شرعی عدالت هغه وخت حکومت غوښتنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې دننه دی او طریقه باوري کړي چې هر هغه سړی ته باید د پاکستان شهریت ورکړل شي چې له یوې پاکستاني خزې سره واده وکړي خو په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت په عدالت کې دغه پریکړه چیلنج کړه او اندېښنه څرګنده کړه چې ډېر غیر قانوني کډوال له دې ناوړه ګټه پورته کولی شي بیا په تېره هغه کسان چې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري حکومت ویلیو یو بارنې هیواد په پاکستان کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو لپاره دا قانون کارولی شي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شمالي وزیرستان د دربخیل ولسی مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ضلعه کې دی د دوی او د نورو قبیلو د ځمکو لانجو د هوارۍ فیصله عملي کړي دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې عدالتونو هم پخوانۍ فیصله انتظامی ته استولې دي چې عملي کړي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي تر اختر وروسته د دربخیل او تپی په ګډون په ضلعه کې د ځمکې د لانجې د هوارۍ ټولې فیصلې به عملي کوي په دې اړه تفصیل عمر وزیر نه
د میرامشاه در پخیل قبیلې مشرانو پریس کلب مخې ته احتجاج پر مهال ځلی انتظامیه نه غوښتنې وکړې چې د قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر جرګو او اف سی آر قانون کې حل شوې شخړو فیصلې د عملي کړې. د اپریل په 14 دغه احتجاج کې در پخیل قبیلې مشرانو وویل چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد شخړې د پخوانه روانې دي. ډیرای پخوا د اف سی آر جرګې ځایي قبایلي جرګو او رواج باندې حل شوې، خو حکومت د قبیلو ترمنځ دغه فیصله عملی کړې نه دي او نه یې د جایداد حد بندي کړې. د میرامشاه در پخیل او طبي قبیلې ترمنځ دغلته د کلونو نه د جایداد شخړه روانه ده. د احتجاج یو ګډونوال او در پخیل او مشر ملک میرقادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو هم کمیشنر او مرستیال کمیشنر ته کیسونه واپس لګلی او ورته یې ویلي چې په خوا حل شوې فیصله عملی کړي.
معزز عدالت، ڈی سی ای سی ته اختیار واپس کړلو چې دا تو خپل چار دو د پی ایف سی آر شوی دی دا ته امپلیمنٹ کا. ہائی کورٹ جو جونے دا حکم وکړلو درې جو جونے چې سابقہ دی ایف سی آر فیصله چې کیمی دی ا واپس کړي دی ہائی کورٹ نه سیشن کورٹ نه واپس وې ڈی سی ته اختیارات تفویض کړي اغه لا امپلیمنٹیشن دا یو کو ا دې موجوده سرونه ته دا اپیل کی چاس براد خلای مهربانی وکي چې توسه پر امن طریقہ باندې حل کړي.
د احتجاج یو بلګډونوال ملک عمران وویل چې د دوی فیصله پر رواج اف سی آر او ځایي قبایلی جرګې حل شوه. نن د حکومت انتظامیه سره اختیار شته خو د دوی شخړو حل نه وباسي.
تر په یو کې سار جمع شوی دا چې میش فیصله شوی دو رواج بندا شوی دو پوشریات یا شوی دو حکومت شاه شوی دو اس دې غه د املیکول سرعت نشتا او حکومت د موار د دې املیکول ویل نه املیکوي. د سره پولیس شتا، د سره اف سی شتا، د سره ارمی شتا، کیم شي کما ایدا به ته جدا نشي اپلای کولای.
کلامو چې د در په خیل طبي او نورو قبیلو د غشخړو د حل پاړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نو پوختل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د در په خیل طبي په شمول د ټولو قبیلو د شخړو د حل لپاره هڅه کوو. د کم اختر نه پس لویا جرګه پلان کوي، د ټولو تنازع مناسب حل لټوي چې د قبیلو ترمنځ د جایداد حد بندي وشي او د شخړو حل راوځي. شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو لکه خدیمه چی خیل، ای پی مدی خیل، درپا خیل تبي، بوره خیلی دکو او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر د پخوانه شخړې روانې دي چې وخت په وخت دغه قبیلې د یو بل په ضد مورچزن شوي او په یو بل یې بریدونه کړي چې پکې ځاني مالی تلفات هم اوړېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجره په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجا، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وې په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال پنوم په 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د نړیوال بانک په تازه راپور کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې د خوراکي توکو په ګرانۍ کې سریلانکا په لومړی او پاکستان په دویم نمبر دی. د نړیوال سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې 20.2% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې چې له وجې ولس پریشانه دی. نور تفصیل شانواز ترګزینا.
د نړیوال بینک رپورٹ کې دوی لیکلي پاکستان کې په تیرو 1 میاشتو کې د ګرانۍ شرح وار په وار زیاته شوې او لا هم زیاتېږي. هغه خلک چې خوراکي شیان به خستل 80% پکې اوس داسې دي چې د پخوا په شان هم هغه خوراکي شیان نشي اخیستی. د اپریل په 10 جاری شوې کلنۍ رپورٹ کې دوی لیکلي د تیر کال په مارچ کې او سږ کال مارچ میاشت کې د خوراکي شیانو په قیمت کې 20% نه زیاته اضافه شوې. سږ کال فروری او مارچ کې دغه اضافه 2% زیاته ده. دغه ګرانۍ عام خلک څومره ځپلي؟ تجلی نور د شوقدر اوسیدونکو دی. مشال ریډیو ته وویل
او چې خرصوم او رډ په ځای نه دی ویل په دې یو کال کې تقریبا چې 800-900 کیلو کې چای ختلې. دا خو د غریب سړی د وس نه بار ده، خو داسې چینی والی، داسې نور اوریجی والی.
د نړیوال بینک دغه رپورټ یوازې د پاکستان نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو معلومات هم پکې جاری کړي. رپورٹ ښایي چې جنوبی ایشیا کې سریلانکا نه پس پاکستان کې تر ټولو زیات خوراکي شیانو ګرانی ده چې روانه هم ده. رپورٹ کې خودل شوی سری لنکا کې شیان په ارزانې دو دي خو پاکستان کې په ګرانې دو. د پاکستان تازه رپورٹ کې دوی لیکلي پاکستان کې ګرانې و څلویښ اشاریه دو فیصدی ولی په سری لنکا کې و څلویښ اشاریه شپږ فیصدی ده.
زمان همایون دی جی سوزا کیا چلو جی ہر چیز گران دے اڑ گران دے غڑی گران دے چینی گران دا ما اسے دکاندار لا پیرو گڑا پرون میں گڑو پسل کم شپک زر روپے میں چینی راوڑو نن میں اس راوڑا شپک زر سل روپے سبا وے دین ہم گرانی اور جی اور جی ریٹو نے
ستا مزدوری تقریبا دور جی سم رکھے گی دا
منگا دور جی وس سو اتس روپے اس پاتی کی ہم روٹین کی بے خوی چکو جی وس ڈیرا خراب دیکھ منگا در سلو سو کلینڈر لور کو ہم در سلو سو پاچ باغی منا چولی مولی اس دا تا پی کی وا ہم خپینے کی چیز پہ وہ ہرا والم یا پچرتا اڑا والم یا چنی را والم دا پا قرض وکاتی
دا چی عام خلق دا خوراکی شانو دا گرانی دا وجہ خوب پریشان دی نو دا گرانی وجوہات سدی او بلا دا چی گرانی که ہم دا غصی روان وا نو راتلون کی حالات پا ورزر هم خرابی گی او کت سنگا دا پاکستان او افغانستان دا شریکی کاروباری خونی مشر زاہد شنواری دا مشاہد ریڈیو دا پختنا دا سی زواب کلا
منگ کرنسی اگا ویلو پاتے نشوا خلق کو مغا زور سوچ سارا چھ دائی کنا بازار تا زی علانکہ اس چھ مخ کے کم یو نیم سو روپے نن صرف دری سلور میں آشے پینزہ میں آشتے مخ کے ریٹ انو آگا اس دو سوا او نبی روپے تا ڈالر رسے دلے دائی نو منگا امپورٹس چھ دی آگا دیر زیاد گران ہم شو او هغه امپورت والا شین موږ په بازار کې چدی ملاویږیم نشو او د دې نتیجه کې غربت به دومره زیات شي او الډی شوی دی دا به مشکل شي د خلک سنبالول زموږ د ملک آبادی ډیره زیاته ده ډیر سخت قسم چدی امن او امان مسلو طرف ته به خبر زی
د پاکستان وفاقي حکومت به وړاندې وختونه کوي ګرانی نشته خو وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار اومنله چې ګرانی شته او روانه هم ده خود وفاقی حکومت دغه زموار وروست وختونو کې دا هم ویلي د آی ایم ایف یا نړیوال صندوق د شرطونو منلو د پاره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په قیمتونو ټیکسونه زیات کړي ځکه ورسره ګرانی سیوا شوي نو موړي بیا دا هم ویلو هر کله کې د نړیوال صندوق ورته د قرضې د پروګرام پیسې جاری شوي امکانات دي شیان ورسره ارزانه شي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو کوارټ ته د خیبر پښتونخوا کوارټ ضلع کې د پبلک لایبرری په یو برخه کې د سیټیزن فیسیبیلیټی سنټر یا ولست د اسانتیا او مرکز د جوړولو پریکړه شوې ده. په مرکز کې به خلکو ته د شناختی کارت ټیکسونو او نورو اړوند شوبو کې اسانتیا ترلاسه کیدی شي. بلخوا د کوارټ دیبانو د کوونکو د جون نورو شوبو سره تړاو لرونکو کسانو سخت ورګون خوځولو له حکومت نه غوښتنه کړې چې فیصله دې بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل ممتاز بنگش راکړي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې د پبلک لایبرری په یوې برخه کې صوبایي حکومت یو داسې مرکز جوړول غواړي چې خلکو ته د شناختی کارت پاسپورت او نورو متعلقه کارونو لپاره اسانتیاوي ورکړي. دې مرکز ته د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا اولست د اسانتیاو مرکز نامه ورکړي شوی. صوبایي حکومت له طرفه پورته کړي شوی ګام پر ضد د کوهاټ بیلابیلو شوبو سره تړاو لرونکي خلکو غبرګون ښکاره کړي او حکومت نه یاده پریکړه بیرته اخیستو غوښتنه کړي. د کمپرسته عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عثمان خټک مشال ریډیو ته ویلي یا د لایبرری په داسې ځای کې جوړه شوې چې د ارزښت نه څوک هم انکار نشي کولی.
دې سره بالکل جوخت دیوال په دیوال کوارډینټل کالج دا بل طرف ته کوارټ گرلز کالج نمبر دو دا دغه گرلز کالج کې د بی ایس کلاسونه هم چلیږي او هاسټل هم ده په درو سو میټرو باندې. دلته یو بل کالج دا گورنمنٹ بوائز کالج نمبر دو کوارټ دې سره په 400 میټرو باندې کوهاټ انسټیټیوټ آف میډیکل ساينس یعنی کوارټ میډیکل کالج.
قانون پوه مسعود خان خلیل ویلي چې یادې لیبرری کې د ژوند ډیرو شوبو سره تړلي موضوعاتو په اړه کتابونه شتون لري او د مختلفو ځایونو نه خلک او زده کوونکي مطالعې لپاره ورځي او ګټه ترې پورته کوي.
ریفرنس کتابونه هم ورکې شته او ادبي کتابونه او اکنامکس پر ٹاپک باندھے اور لا پر ٹاپک باندھے اور ہر یو ٹاپک باندھے آگے کی کتابوں موجود دی. خو اس دبد مرغا یو دس کاروش ہو چې د حکومت دا یو فیصله کړی دا چې دا لایبرری ختمه شي.
بلخ د لایبرری یو چرواکي نوم نه سرګندولو په شرط مشارې دی ته ویلي ټوله لایبرری نه بلکې د لایبرری د ودانۍ لګه برخه یعنی دوه حالونه د اولس اسانتیا او مرکز لپاره خلی کړي خو لا پکې یاد ادارې کار نه دی پیل کړي. ولی شاکر اورگزی چې پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړي مشارې دی ته وایي لایبرری او مطالعې لپاره ضروری ده چې چاپیرچل کې خاموشي وي خو دا څنګه کېدی شي چې یوی ودنی کې یو خوا خلک خپل پاسپورت شناختی کارت او نور اړوند کارونه لپاره په قطار ولاړ وي او بل خواز د کوونکی او نور خلک مطالعه کوي.
په دې پرشن کې دومره مخلوق او دغه کیږي د نن کېږي هغه برچ تخیږي نو ضروری خبره ده چې دینه به شورم جوړیږي او دینه به رشم جوړیږي. نو په داسې صورتحال کې د لایبرری اهمیت نه پاتې کیږي. لایبرری بالکل لایبرری پاتې کیږي نه.
په اړه یې د یادې ضلع ډپټي کمشنر ډاکټر عظمت وزیر بېګا نوخته مشار ریډیو ته ویلي چې اړونده محکمه او صوبایي حکومت یې د ښار د خلکو او زده کوونکو له اندېښنو نه خبر کړی او هیله لري چې ډېر ژر به یو ښه ځواب ومومي.
په هغې باره کې ډیسټریکټ کمشنر صاحب موږ په خپله کوشش وکړو د سیکټري هایر ایجوکیشن سره چې موږ کانټیکټ وشي چې د هغې ورژن واخلو. خو اینی هاو د چې څومره هم موږ ته درخواستونه راغلل چې د وفدونه راغلي وو د دې چې کوم اپلیکیشنز وو هغه موږ انکلوز کړل او سیکټري هایر ایجوکیشن صاحب ته موږ فارورډ کړي دي چې هغه د خپل هغه چې کوم دی چې دا ریکنسیډر کړي او وی ګوري ان د لایټ آف لاز رولز ریګولیشنز چې که چېرته دا لایبرری پاتې کېدی شي او د سیټیزن فیسیلیټیشن سینټر چې دی دا موږ بل ځای چېرته ځای وته وټاکو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر په 20مه لایبرری او آرشیف صوبایي محکمې اړوند چارواکو ته یو لیک ویلي چې د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان هدایاتو مطابق د کوهاټ او بنو پبلک لایبرری لګه برخه دی باید د اولس اسانتیا او مرکز ته ورکړی شي. یاد لایبرری د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د کوهاټ په کېډي نومي سیمه کې جوړه کړې شوې وه او پرانسته یې بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدي او د صوبایي اسمبلی غړي زیاوله بنګش کړې وه. دا وړومبی وار نه دی چې یادې ضلع کې د لایبرری ودانۍ نورو ادارو لپاره کارول کېږي. د دې نه وړاندې هم پاکستان تحریک انصاف کله په اول وارې صوبې کې حکومت جوړ کړو نو د باچه خان لایبرری یوې برخه کې آی ټی پارک جوړ کړو. د دې نه وړاندې کال 2000 کې د کوهاټ تاریخي جنا لایبرری په ځای ضلع حکومت جنا پلازا په نوم سوداګری مرکز جوړ کړو. د جنا لایبرری په ورانولو کوهاټ سره تړاو لرونکي د اردو ژبې شاعر احمد فراز سخت غبرګون هم ښکاره کړی وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د روجي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نه ناوړی چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه دي او د زکات نه ورکول تاوانونه سدي موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي. نو راځي چې دا وره.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالۍ نه پوښتنه کړې ده چې کوم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د منزه د اقامت نه نه منی کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منی کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نور عبادتو نه ځان مشغول نه کی. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي، نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمای: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده
چې کومه قطره او کوم اوبه د پاسه نراشي او په فصل باندې راو غورځيږي دا غي ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثر ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی، نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي، نو دی وجنه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروری خبره ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.